د امریکا دفاع وزارت تازه اعلان کړی چې ډیر ژر به دا هلیکوپټرې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکوپټرې د افغانستان هوایي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي کوي. جزئیات نسیم شفق راپور کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې د دې هیواد هوایی ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه دومره پیاوړي شي چې د دې هیواد په دننه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان هوایی ځواکونه سمبال او امنیتي ګواښونو ته ځواب ووایي. د ښاغلي عظیمی په خبره امریکا د افغانستان دفاع وزارت ته 2 هلیکاپټرې ورکوي او له دې سره به د دې هیواد هوایي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي.
در چارچوبات توافقاتی که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا
دایوی د افغانستان له دفاع وزارت سره د امریکا د شوی موافقه لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه او د 2018 میلادي کال تر لومړی او پوري باید د دې هیواد هوایی ځواکونه دومره پیاوړي شي چې داخلي اړتیاو ته ځواب ووایي. په دې مرستو کې به جنگي الوتکې او د ځمکنۍ ځواکونو د ملاتړ لپاره نورې الوتکې هم شاملې وي. له امریکا سره د پخوانی موافقې لمخې به دا 2 هلیکاپټرې د روان میلادي کال تر پایه افغانستان ته ورکړی شي. جنرال عظیمی سرګند کړه چې دا هلیکاپټرې امریکایي دي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. د امریکا متحده ایالاتو تازه اعلان کړی چې دا هلیکاپټرې افغانستان ته ورکوي تر څو هوایي ځواکونه یې پیاوړي شي. امریکا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې څه موده مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شو. د ویلز په غونډه کې هم د دې سند لاسلیک کول او په شفاف ډول د نړیوالو مرستو پر لګولو او خط څارنه ټینګار شوی و. په عین حال کې د پوځي چارو سیډونکي وایي چې دا هلیکاپټرې د افغانستان د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول نشي لوبولی. جنرال عتیق الله مرخیل هم ورته نظر لري او ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره غښتلي ګامونه اوچت کړي.
چې په رښتیا هم کومک کوي د افغانستان سره به هغه پنځه شکاري دي او جوړي ترانسپورت دي هغه ماروي هلیکوپټرونه دي هغه باید کومک ورته دی ته وایي قوایه وایي سلطان څو هلیکوپټره دا خو قوایه وایي نشي کېدی او د هغو وظایف ډېر محدود دي.
امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر هلیکاپټرې د افغانستان له دفاع وزارت سره مرسته کړې خو افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه د متحده ایالاتو او ناټو پراخو مرستو ته اړتیا لري. افغان چارواکي او پوځي څېړونکي وایي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره باید د دې هیواد هوایي ځواکونه دومره تجهیز شي چې وتوانېږي په یوازیتوګه له خپل هیواد نه دفاع وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په هغو سیمو کې چې خلک عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري ستونزې په عرفي او یا دودیزو جرګو سره هواریږي. د دې ډول جرګو عواقب څه دي؟ ځواب یې د بشري حقونو په اونیز پروګرام کې وروسته واورئ. او په مخکښو ښځو کې هم نن د افغانستان د ولسي جرګې د یوې غړي آریان یون سره خبرې سوي دي. خو تر هغه دمخه د یو بل راپور ته ستاسو پام راړم. هندي او پاکستاني ځواکونو پرون شپه په کشمیر کې سختې نښتې وکړې چې لږ تر لږه 4 ملکي وګړي په فشل سوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ د 2003 کال اوربند رئیسی دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشدد تر ټولو جدي حالت دی. دواړو اړخونو که څه هم په ګډ سرحد کې څو ځلې کوچنۍ نښتې کړې خو وروستۍ نښتې او تلفات بې ساري دي. دواړه لوري پر یو بل ته اوربند د سرغړونې تور لګوي. په دې اړه احمد تکل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور جزئیات وړاندې کوي.
هندي او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو سرتیرو 13 شپه نښتې کړي چې په نتیجه کې د سرحد دواړو خواوو کې 4 ملکیان وژل شوي دي. د نښتو په هند کې 2 ملکیان وژلي او 18 نور یې ټپیان کړي او د پاکستان په اړخ کې 2 ملکیان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د هندي او پاکستانی چارواکو په وینا د یکشنبه په ورځ د نښتو له پیل کېدو تر اوسه په پاکستان کې ټول 9 او په هند کې 8 تنه ملکیان وژل شوي دي. هندي چارواکو له سمبا سیمې څخه چې تر ټولو ډېر زیانمنه شوې شاوخوا 15,000 کسان موقتی استوګنځایونو ته لېږدولي دي. د پاکستان د سرحدي ملیشا ځواک یو مقام تورن جنرال خان جاوید خان وایي دای نه پوهیږي چې هندي ځواکونه ولې پر عامو پاکستانیانو ډزې کوي خو عین خبره هندي چارواکي هم کوي او پر پاکستان تور لګوي چې د ملکی وګړو استوګنځایونه په نښه کوي. د هندي پولیسو یو مقام کې راجندرا تایید کړی چې تیر شپه دواړو خواوو په ګډ سرحد کې یو پر بل د هوان ډزې وکړي. د پاکستان پولې ته نږدې یو بل هندي دولتي مقام وویل اوس مهال په سیمه کې حالت خورا جدي دی او سرحد ته د نږدې پرتو کلو خلک ډیر ورختا دي. راجندرا وایي دا له 2003 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوربند څخه تر ټولو جدي سرغړونه ده، خو ځینې هندي سیاستوال دې نښتو ته ډیر اهمیت نه ورکوي. د هند سرحدي امنیتي ځواک عمومي مشر ډی کی پټک وایي نه پوهیږي چې ولې ځینې کسان دې ته جګړه وایي، په داسې حال کې چې دا نښتې تل شوي او نوې ډیلی تل قاطع ځواب ورکړی. د یکشنبه په مخام د نښتو له پایل وروسته تشدد د پاکستان د پنجاب ایالت او هندي کشمیر د 200 کیلومتره سرحد څو ټکو ته وغځېد. د پاکستان پوځ وایي وروسته له دې چې اسلام آباد له اوربند څخه د سرغړونې پړه پر هند واچوله، د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو یوه ډله به سیمې ته واستول شي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په یو بیان کې د هند پر حکومت غږ کړی چې سمدستي اوربند رعایت کړي، د هاوان ډزې بندې او له اسلام آباد سره د ثبات په اعاده کې مرسته وکړي. خو هند پاکستان د اوربند د ماتولو مسؤل بولي او وایي اسلام آباد غواړي د ګډوډۍ په جوړولو سره وسلوالو بیلتون پالو ته هندي کشمیر ته د ننوتو امکان برابر کړي.
د پولند د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته خبرداری ورکړی چې که په اوکراین کې خپل کړنلار بدل نه کړي زیات بندیزونه پرې لګېدلی سي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر پرون له یوه پولندي خبري اژانس پولسټ نیوز سره دا څرګندونه کړې چې جزئیات په فرشتې جلالزی پر رپورټ کې واوري.
د اوکراین په ختیځ کې د اوربند موافقه سرغړونه پر روسیا د غربي هیوادو ډیپلوماټیک فشارونه بیا زیات کړي دي. غربي دولتونه پر روسیا تور لګوي چې وسلوالو بیلتون غشتونکو ته پوځي مرستې کوي، خو په مسکو کې چارواکي داسې دعوی ردوي. د پولند بهرنیو چارو وزیر پرون له پول سات نیوز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي که روسیا خپل کړنلاره بدل نه کړي بندیزونه به شدید او په روسیا کې زیات محسوس شي. د لوړ رتبه پولندي ډیپلوماټ ویلي چې د اروپایي اتحادیې غړي امریکا، استرالیا، کاناډا او د پوینه د آزاد نړۍ ټول هیوادونه په وژغ په اوکرين کې د روسیې کړنلارې ردوي. پاین حال کې د اوکرين له ختیځ رپورټونه وایي چې پرون هم د روسیې په لوي کونکو وسلوالو د اوربند پر موافقه تیرې کړې او د دونیتسک هوایي ډګر یې پر راکټو وشتې دی. د اوکرين د پوز ویاند اندري لیسینکو ویلي چې بیلتون غشتونکو د دونیتسک د هوایي ډګر ترمینل د ټانک په مرمیو وشتې دی. دا سیمه لا هم د اوکرين د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ویکتوریا نولاند اوکرين ته په خپل روسي سفر کې ژغ کړی دی چې بهرنی وسلوال ځواکونه باید له دې هیواده ووځي. میرمن نولاند د کیف په پوهنتون کې محصلینو ته وویل دا حملې چې روانې دي باید بندې سي، ټول بهرنی ځواکونه او بهرنی وسایل باید ووځي. په اروپا کې د همکاري او امنیت سازمان ویلي چې دوه بي